السلام علیکم د کابل په وخت ماپښین 2 بجې سوې د ازادي رادیو د بلې یو ساعت پښتو خبرونه ته مو زه فریبا ساحر هرکلی کوم. په دې یو ساعت کې به مو د طالبانو د مشر ملا محمد عمر د هغه پیغام په اړه د سولې د علي شورا غبرګون واوري چې له سولې زلاري هدف ته د رسیدو لپاره لیوالتیا ښودلې ده. دغه راز به د افغانستان د سولې په برخه کې د پاکستان د هڅو په اړه د شکونو یو راپور واوري. د نورو مطالبو تر معرفي د مخه خبرونه لرو. په نړیوالو خبرونو کې اوري چې ډیپلوماټان وایي د امریکا متحده ایالات ملګرو ملتونو د هغه پریکړه لیک مسوده برابروي چې د ایران د اټومي معاملې جزئیات پکې تشریح شوي او نن په امنیت شورا کې وویشل سي. او د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر وایي د تهران او د نړۍ د شپږو طاقتونو ترمنځ د اټومي معاملې له لاسلیک وروسته ایران ته د تلو بلنه منلې ده. خو د وروسته راسي لمړی له ناجیه صاحب څخه د افغانستان مهم خبرونه اورو.
دا هم د مهمو خبرونو سرټی کې د افغانستان جمهوریت ریاست وایي چې د ولسمشر غنی او پخوانی ولسمشر حمید کرزی ترمنځ په ورسته لیدنه کې په بیلابیلو مسایلو خبري شوه. د کابل د سلورمی حوزې په ساحه کې چاودنه شوه او وسلوالو مخالفینو د زابل په نوبهار ولسوالۍ کې پر عامو وګړو ډزې کړې. د خبرونو تفصیل. د افغانستان جمهوریت ریاست وایي چې د ولسمشر غنی او پخوانی ولسمشر حمید کرزی ترمنځ په ورسته لیدنه کې د سولې د خبرو د شانهای کانفرنس په لاسره وړنو او پاکستان سره د تفاهم لیک د نوو پرمختګونو په اړه خبري شوې دي. په سیاسي چارو کې د ولسمشر غنی استاد محمد اکرم خپلواک نن ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې په دغه لیدنه کې د مشترکو همکاریو د جریدو او سلام مشورو په اړه هم موافقه وشوه. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی خوست ولایت ته په سفر کې ویل چې د سولې دویم پړاو خبري اترې به تر راتلونکو دوه یا درې اونیو پورې تر سره شي. ښاغلی غنی نن د خوست ورسته پیښه له قربانیانو سره د غم شریکۍ په هدف هغه ولایت ته سفر کړی او د خوست خلکو ته په وینا کې ویل چې د سولې خبرو پرمختګ کړی او دا خبرې به دوام وکړي. د کابل امنیتي چارواکي وایي چې نن له غرمې وروسته د ښار د سلورمی حوزې په ساحه کې چاودنه شوې ده. کابل د امنیت قومندانۍ ویان عبدالله کریمی بیا ازادي رادیو ته وویل چې دا چاودنه تلفات نه لري. نوموړي د دې پیښې په اړه نور جزئیات ورنکړل خو ویل چې په دې اړه پلټنې پیل شوې. او وسلوالو مخالفینو تیر شپه د زابل په نوبهار ولسوالۍ کې پر عام وګړو ډزې کړې او 15 تنه ځای پر ځای وژلې دي. د زابل د امنیت قومندانۍ ویان فواد عسکري وایي چې د غبدیت انګیزه نه ده معلومه او د ولسوالۍ مسولینو په دې اړه پلټنې پیل کړې دي. خو له بل لوري د سیمې اوسیدونکو لنن سهار رئیس په ولسوالۍ کې د طالبانو پر ضد مظاهره کړې او له دولت څخه غوښتنه کړې چې وسلې ورکړي ترڅو دوی له طالبانو سره د خپل ځوانانو غچ واخلي. خو تر اوسه وسلوالو طالبانو په اړه څه نه دی ویلي. دا د افغانستان اړوند خبرونه. بهرنی خبرونه له جناقال کوزی اوري.
ډیپلوماټان وایي د امریکا متحده ایالات د ملګرو ملتونو د هغه پریکړه لیک مسوده برابروي چې د ایران د اټومي معاملې جزئیات پکې تشریح شوي او نن به د امنیت شورا کې وویشل شي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیره سمانتا پاور به د امنیت شورا غړو ته د ایران د اټومي معاملې اصلي نقطې تشریح کړي. پاور ویل د پریکړه لیک به د امنیت شورا د موجودو بندیزونو د چوکاټ ځای ونیسي په کوم چې په ویانا کې موافقه وشوه. د امنیت شورا کې د امریکا په ګډون د برېټانیا، فرانسې، چین او روسیې استازو چې د ویټو صلاحیت لري د پریکړه لیک ملاتړ کړی دی. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما د سه‌شنبه په ورځ د ټلیفون لارې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ته ډاډ ورکړ چې متحده ایالات د اسرائیل امنیت ته ژمن دي. سپینه ماڼۍ وایي اوباما نتنیاهو ته وویل له ایران سره معامله به زموږ هغه اندېښنې لري نه کړي چې ایران د تروریزم ملاتړ او اسرائیلو ته ګواښونه کوي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر لارن فابیوس وایي د تهران او د نړۍ د شپږو طاقتونو ترمنځ د اټومي معاملې له لاسلیک وروسته ایران ته د تلو بلنه منلې ده. فابیوس د فرانسې راډیو ته نوویل د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف ورته ایران ته د سفر بلنه ورکړي. د زیاته کړه جواد ظریف ته میوویل زه به ایران ته ځم. فابیوس د خپل سفر جزئیات نه دی پډاګه کړي. په عین حال کې رویترز اژانس د صنعتي او ائتلافي منابعو په حواله ویلي د جرمني د اقتصاد وزیر سیګما ګبریل پلان لري چې د جولای په 19 ایران ته سفر وکړي. د جرمني د اقتصاد وزارت وایي ایران ته سفر په نظر کې خو د نیټې په اړه څه ونه ویل. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما د سعودي عربستان له پاچا وغوښتل چې په یمن کې جګړه پای ته ورسوي. جمهور رئیس اوباما د ریاض په ملاتړ یمني ځواکونو لخوا د عدن ښار د هوایي ډګر د بیرته نیولو څخه څو ساعته وروسته سلمان بن عبدالعزیز ته ټلیفون وکړ. سپینه ماڼۍ وایي جمهور رئیس اوباما په دې ټلیفوني تماس کې ټینګار وکړ چې د یمن ټولو خلکو ته باید بشري مرستې ورسیږي. ملګرو ملتونو تیره جمعه په یمن کې بشري اوربند اعلان کړ، خو د سعودي په مشرۍ ائتلاف بیا هم په حوثي یاګانو خپلو بریدونو ته دوام ورکړی دی. سعودي عربستان ایران ته خبرداری ورکړی له هغو پیزو څخه دی د سیمې د بې ثباته کولو لپاره کار نه اخلي چې ایران یې د بندیزونو له لرې کېدو وروسته ترلاسه کوي. تر دې خبرداری وړاندې د امریکا جمهور رئیس د سعودي له پاچا سره په ټلیفوني خبرو کې هغه ته ډاډ ورکړ چې واشنگټن په سیمه کې د ایران د ورانوونکو اعمالو د مخنیوي لپاره د خلیج له متحدانو سره همکارۍ ته ژمن دی. سعودي او د خلیج عربي هیوادونو د ایران او د نړۍ د شپږو طاقتونو ترمنځ د اټومي معاملې په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. د کویت لوی سارنوال د شیعاګانو په مسجد کې د جون د شپږویشتمې ځان وژون کې بمی چاودنې له 9 مشکوکو څخه 11 ته د اعدام سزا غوښتې ده. القبس ورځپاڼې د چارواکو په حواله لیکلي د مشکوکو دوه تنه دام حال د اسلامي دولت ډلې په لیکو کې جنګیږي. دغه ډلې د حملې مسؤلیت منلی وه. د جون د شپږویشتمې ځان وژون کې حمله د یو سعودي وګړي په واسطه شوې وه او دا د کویت په تاریخ کې تر ټولو خونړۍ پېښ ګڼل شوې. په چاودنه کې 26 کسان وژل شوي او له 200 زیات ټپیان شوي وه. د جرمنی وی محکمې د نازیانو په آشویتس کمپ کې پخوانی 94 کلن ساتونکی په 4 کاله بند محکوم کړ. د جرمنی د شمالي ښار لیونیبورګ محکمې نن اوسکار گروینګ چې د آشویتس کمپ کتابدار په نامه مشهور ده په 1944 کال کې د لږ تر لږه 300 یهودیانو په وژنه کې د مرستې په جرم محکوم کړ. د نازیانو دغه پخوانی افسر خپله اخلاقي ګناه منلې او هغه مهال به د هغو بندیانو شایان او پیسې اخیستلې چې کمپ ته به وړل کېدل. د 1940 او 1945 کلونو ترمنځ د نازیانو په آشویتس کمپ کې له 1 میلیون زیات کسان چې اکثر یې اروپایي یهودیان ول وژل شوي دي. دا کیمپ وروسته د شوروي اتحاد ځواکونو لخوا آزاد شوی و. دا د دې سات مهم نړیوال خبرونه.
خبرونه مول آزاد رادیو اوریدل. دوستانو په دې خبرونه کې تر ډیره د افغانستان د سولې په اړه راپورونه لرو. لکه چې وړاندې مې ویل، د افغانستان د سولې عالی شورا د طالبانو د مشر ملا محمد عمر د هغه پیغام هرکلی کړی چې د اختر په مناسبت یې لیږلې او سولې ته لیوالتیا پکښې ښودلې ده.
ملا محمد عمر هم سوله مسؤلیت دی او جنګ خو مجبوریت دی. په دې برخه کې هغوی که قدم واخلي تقدیر به شي او هېڅ مشکل به ونه لري چې دلته سیاسي حضور پیدا کړي، فعالیت ولري.
دا به هم واوري چې د افغانستان اوسنی او پخوانی ولسمشرانو په یو تازه لیدنه کې د افغانستان پر روانو چارو خبرې کړې دي. جزئیات یې څه دي؟
دواړو مشرانو پر اوسنیو د سولې په پروسې باندې، د شانګهای د کانفرنس په راوړلو اقداماتو باندې او د پاکستان سره په تفاهمنامه باندې چې اوسنی پرمختګونه شوي معلومات دوستانو سره شریک کړل.
بلخوا افغانان تر اوسه هم د پاکستان د هغو هڅو په اړه شک لري چې د افغانستان د سولې په برخه کې کوي، او دغه راز په دوهمه نیمایي کې د بشري حقونو او مخکښو ښځو اونیز پروګرامونه اوریدلی سي. که وخت نور نړیوال مطالب هم لرو، ملتیا مو وکړئ. زمو شغله ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو هر ورځ د سهار لوو د ماښام تر وو بجو خبرونه لري په پښتو او دري ژبه. البته رسو د خبرونه لمړني مطلب ته د افغانستان د سولې عالی شورا او د نظر خوندان سولې او سیاسي حل لارې ته د طالبانو د لیوالتیا هرکلی کوي او د هیواد په ګټه بولي. دا په اصل کې د چې د طالبانو مشر ملا محمد عمر د کوچنی اختر په مناسبت یو پیغام لېږلی او پکښ ویلي دي چې له سولې ځی لارې هدف ته رسیدل یو مشروع امر او د نبوي سیاست اهمه برخه ده. د طالبانو یو شمیر پخوانی چارواکي بیا وایي چې طالبانو له دې وړاندې هم سولې ته لیوالتیا درلوده، خو حکومت او بهرنیو ورته د زمینه په برابرولو کې لزړه کار نه کاوه. تفصیل د اسد لالودین پر راپور کې.
د واړه اختر په مناسبت د طالبانو د مشر ملا محمد عمر پیغام د دې ډلې له پخوانیو پیغامونو سره ښکارا توپیر لري، او هغه دا دی چې دا ځل دوی په سیاسي مبارزه او سولې باندې هم ټینګار کړی دی. د سولې علي شورا غړي او کارپوهان د طالبانو د دې پیغام هرکلی کوي او وایي له دې سره به د حکومت او طالبانو ترمنځ د باور فضا پیاوړې او سولې ته به زمینه برابره شي. د سولې علي شورا یو غړي قاضي محمد امین وقاد ازادي راډیو ته وویل که طالبان د بې باورۍ فضا په باور بدله او د سولې ګام اوچت کړي، ډیر به وستایل شي.
سلام احمد عمرم اصول مسئولیت او جنگ خو مجبوریت ته په دې برخه کې هغه یی قدم واخلي تقدیر بشي او هیڅ مشکل و نه لږه د تاسیسي حضور پیدا کی فعالیت لري نه به باوري په باور بدل شي. بنا ان موږ د حرکت جګړه د سولې د پروسې په لوي په کې وی داغه تقدیر کوو داغه حمایت کوو او دا وی نام ملاتړ کوو.
د طالبانو په دې پیغام کې چې ازادي راډیو تر استول شوی ویل شوی چې د اسلام پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه و سلم د بدر او خیبر په میدانونو کې له کفارو سره جنگیده او په ورته وخت کې د خبرو سیاست هم پر مخ بو. طالبانو هم دې دلیل ته پکتو ویلي چې د جګړې له مقابل لوري سره خبرې اترې او سولیز تعامل منع نه دی. مولا عمر ته په منسوب دې پیغام کې ویل شوی چې دوی له بیلابېلو هیوادونو او خپلو افغانانو سره د دې لپاره تماسونه ټینګ کړي چې د هیواد اشغال پای ته ورسیږي او په هیواد کې یو خپلواک نظام حاکم شي. طالبان په داس حال کې د اختر په اړه خپل پیغام کې سولې او سیاسي حل لارې ته چمتووالی ښیي چې تیرونی د لومړي ځل لپاره په اسلام آباد کې طالبانو او د افغان حکومت استادو د سولې په اړه مخامخ خبري وکړي. د سیاسي چارو کتونکو حاجی سید داود هم په دغه سی حالت کې د طالبانو دغه اعلامیه او د سولې په اړه د دوی په دریځ کې نرموالی یو شین څراغ بولی.
د ملا محمد عمر اخوند دغه اعلامیه په دغه سیاسي شرایطو کې چې د کابل د حکومت او د طالبانو د یو شمیر غړو ترمنځ ناستې ولاړې تقریبا په دې څو میاشتو کې شوي دي او روانې دي، زه فکر کوم دا د سولې دراتک د پاره یو خزیره ده. پروغه جوړه کې د افغانستان د خلکو ګټه ده، د دوی هم ګټه ده.
د طالبانو په دې لسمادي پیغام کې سولې او سیاسي حل لارو ته چمتووالی سربېره دوی په خپل وسلوال مبارزې هم ټینګار کړی دی. دوی ویلي هیواد اوس هم اشغال دی او طالبان به تر هغې په دې برخه کې خپل مبارزې ته دوام ورکوي چې هیواد د پردیو له لاسه خلاص شي. طالبانو په دې پیغام کې هغه تورونه هم ظالمانه قضاوت بللی چې ویل کیږي طالبان د پاکستان او ایران د استخباراتو په اشاره کار کوي. طالبانو د خپل پیغام په یو بل ماده کې ویلي له هغو خبرو سره هم موافق نه دي چې ویل کیږي طالبان د عصري علومو له دودولو سره مخالف دي. دوی وایي عصري علوم د ټولنې اړتیا ده او باید د هیواد په ګوټ ګوټ کې ورته زمینه برابره شي. د سولې په اړه د همدې راټوکېدلو هیلو په ترڅ کې ځینې داسې کسان هم شته چې وایي سوله به ژر رانه شي او دا ځکه چې د طالبانو پوځي مشران پر دې بهیر کم باور لري. د طالبانو د رژیم د بهرنۍ چارو وزیر وکیل احمد متوکل هم ورته نظر لري، خو نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل په کار ده چې اوس دغه روانه جګړه په سولې سره پای ومومي.
اوس چې کوم خبرې کیږي غیر رسمي خبرې یا دا ټول یو سلسله ده ترنستی شدی، مگر هیس واقع پیدی مانا ندی چی سای زلو تری او لن رو میدوی که در زکر چی در جنگ اطراف در افغانستان دولت او بحرانی طولنه در تروس پوری حقا سی شاید و باید در مذاکرات پر زمین سازی نکی او نه کری.
تاکل شوی لواره اختر روس تا طالبان او در افغان حکمت استازی در دویم زل لپاره در سول لپاره سر جرگه شی او در راپورن پا اساس دا پڑاو خبر با پچین که تر سر شی. ولسمشر اشرف غنی له دې وړاندې ویلي چې د دې غونډې د اجنډا لپاره په ملي اجماع کار کوي او ویل شوی چې دواړه لوري بخپل غوښتنې هم یو بل ته مطرح کړي. د کارپوهانو سپارښتنه دا ده چې حکومت باید د سولې په اړه له موجوده فرصتونو ښه ګټه واخلي او چا یا کومې ډلې ته اجازه ورنکړي چې د افغان ولس د دې لوی ارمان د پوره کېدو مخه ونیسي.
دوستانو و موریدل چې د افغانستان د سولې عالی شورا سولې او سیاسي حل لارې ته د طالبانو د لیوالتیا هر کله کوي. دا څرګندونې داسې مهال کیږي چې د افغانستان جمهور ریاست وایي چې د ولسمشر غنی او پخواني ولسمشر حامد کرزي ترمنځ په وروستۍ لیدنه کې د نورو مسایلو ترڅنګ د سولې په اړه هم بحثونه شوي دي. په سیاسي چارو کې د ولسمشر غنی استازي محمد اکرم خپلواک نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې لیدنه کې د مشترکو همکاریو د جریدو او سلام مشورو په اړه هم موافقه وسوه. په ورته وخت کې د سیاسي چارو شمیر افغان کارپوهان د پخوانی وسنی ولسمشر وروستۍ لیدنه یو مثبت ګام ارزوي او وایي چې د همغږي او همکاري لپاره باید هیڅ وخت له لاسه وتلی ونه بلل سي. اجمل تورمن نور راپور جزئیات راکوي.
په داسې حال کې چې د ولسمشر غنی او پخوانی ولسمشر حامد کرزی د وروستۍ لیدنې په اړه ګونګوسی او اوازې بل څه وایي، خو د افغانستان په جمهوري ریاست کې چارواکي وایي چې په دغه لیدنه کې تر ډیره په بیلابیلو برخو کې د روانو پرمختګونو په اړه خبرې شوې دي. په سیاسي چارو کې د ولسمشر غنی استازی محمد اکرم خپلواک د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په دغه لیدنه کې د سولې د خبرو د شانګهای کانفرنس په لاسته راوړنو او دغه شان پاکستان سره د تفاهم لیک د نویو پرمختګونو په اړه خبرې شوې دي.
دواړو مشرانو پر سنوي د سولې په پروسې باندې، د شانګهای د کانفرنس په تراوړنو اقداماتو باندې او د پاکستان سره په تفاهمنامه باندې چې مستنی پرمختګونه شوي دي او د پاکستان د دولتمند جمهور رئیس معلومات دوستانو سره شریک کړل. په دې باندې بحث وشو چې د دواړو خواوو د قیمت لوړ وو او د راتلونکو برنامو لپاره مشترک همکاري د لارې لیدو او د سلام مشورې په اړه موافقه وکړه.
ولسمشر محمد اشرف غنی سه شنبه د شپې ناوخته د پخواني ولسمشر حامد کرزی او د دغه حکومت له شمیر غړو سره کتلې دي. د دغه لیدنې کتنې په اړه چې ویل کیږي تر یو لړ خفګانونو وروسته شوې ده، د خلکو ګونګوسي او اوازې مختلفې دي. ځنی وایي چې دا خبرې خایي د اجرایي رئیس عبدالله د هغو وروستیو څرګندونو په اړه وي کوم چې د پخواني حکومت یو شمیر مشران د اوسمهالي نظام په ړنګولو تورن کړي ول، خو ځنی نور بیا د همدې موضوع په تړاو د ګارډین ورځپاڼې د راپور خبره کوي. خو په سیاسي چارو کې د ولسمشر غنی استازي دغه اوازې ناسمې ګڼي او وایي چې د دواړو مشرانو ترمن دا شان دیدنې کتنې پخوانی او دوامدار دي. په ورته وخت کې د سیاسي چارو شمیر افغان کارپوهان د پخوانی او وسنی ولسمشر لیدنه یو مثبت ګام ارزوي او وایي چې د همغږۍ او همکارۍ لپاره باید هیڅ وخت له لاسه وتل ونه بلل شي. د سیاسي چارو افغان کارپو روح الله امین:
هر چه زودتر اگر ای هماهنگی
که هر څومره ژر دغه همکاري او همفکری پیدا سوي و ډیر بشو، خو فکر کوم اوس هم وخت له لاسه نه دی وتلی. لا هم شته چې دوی وکولای شي له بل سره کښینی، خپل فکرونه او موضوعګیرانی مطرح کړي او هماهنگی ولري.
د یادونه ده چې د ولسمشر غنی او پخوانی ولسمشر حامد کرزی ترمن پخوانی اړیکی ډیر خول، خو ویل کیږي چې د ولسمشر غنی بهرنی سیاست په ځانګړي ډول د پاکستان سره د امنیتی تفاهم لیک د لاسلیک موضوع هغه څه ول چې د دواړو مشرانو ترمنځ د اختلاف کرخه وایسته او لریواله پیدا کړ. کارپوهان وایي ولسمشر کرزی که څه هم اوس په واک کې نه دی، خو د خلکو ترمن له پوره نفوذ څخه برخمن دی او دا چې په دې هیواد کې د حکومت ولې 14 کلنه تجربه لري، نو د اختلاف پر ځای همکاري له ولسمشر غنی سره د ملي وحدت د حکومت په بریا او پیاوړي کولو کې ډیره مرسته کولای شي.
تاسو زموږ غله ازادي رادیو ری دوستانو بیا هم د افغانستان د سولې پر مسایلو کې تمکیجو. پاکستان په دې ورستیو کې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو لپاره زمينه برابر کړه، خو افغانان تر اوسه د پاکستان پر هڅو شک کوي. آیا د پاکستان په دریض کې چې افغان چارواکي د وسلوالو طالبانو په ملاتړ تورنوي پرښتیا بدلون راغلی؟ آیا د پاکستان پوځي مشران په تیر بیا د دې هیواد د پوځي استخباراتو اداره ISI چې ویل کېږي مشر یې اسلام آباد ته نږدې په امریکا د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ په تر سره سوي خبرو کې حضور درلود، دې نتیجې ته رسیدلې چې نور د هغو ډلو لملاتړ لاس واخلي چې په افغانستان کې خپل اهداف ته رسیدو لپاره ورڅخه کار اخیستی دی. رویټرز خبري اژانس په دې اړه یو تحلیلي مطلب خبر کړی چې مهمه برخه یې نوریاس نوري وړاندې کوي.
د پاکستان پوځ چې له اوږدې مودې راهیسې هغو وسلوالو ته په پناه ورکولو تورن دی چې د ګټو لپاره په افغانستان او نورو ځایونو کې جګړه مخته وړې وای، تېره اونۍ له طالبانو سره د سولې خبرو ته په زمینی برابرولو دا وښوده چې په سیمه کې د سخت دریځو وسلوالو په ځپلو کې جدي دی. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې دوه لوړ پوړو چارواکو چې د سولې په پروسه کې داخل دي وایي د جولای په اتمه اسلام آباد ته نږدې په امریکا د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرو کې د پاکستان د پوځ مشر او د کورني استخباراتو د ادارې مشرانو دواړو حضور درلود. د اژانس په وینا دا په افغانستان کې د جګړو د پای ته رسیدو لپاره لومړنۍ هڅه ده، که څه هم په سیمه کې القاعده او نور ډلې فعال دي او د اسلامي دولت په نوم نوې ډله هم د خطر زنګ وهي، خو د سولې په پروسه کې د پاکستان رښتینی منځګړیتوب به د شخړو له کمېدو سره مرسته وکړي. د سولې د نازکو خبرو د ناکامېدو په وړاندې یو بل خاطر دا دی چې د طالبانو مشران په دې برخه کې سره ویشل شوي دي. د رویټرز په لیکنه پاکستاني چارواکي ټینګار کوي چې ملکي حکومت او پوز دواړو دا حقیقت درک کړی چې په افغانستان کې جګړې په خپله د دې هیواد امنیت ته ګواښ متوجه کړی او سخت دریځو وسلوالو د دې هیواد د خاورې دننه خونړي بریدونه ترسره کړي دي. یو پوځي چارواکي د خپل نوم نه ښودلو په شرط ویلي چې د پاکستان د پوځ لوی درستې جنرال راحل شریف په افغانستان کې د سولې پروسه د خپل بهرني پالیسي اصل د خپل بهرني پالیسي اصلي هدف ټاکلی دی. یو بل لوړ رتبه امنیتي چارواکي وویل جنرال راحل شریف لپاره افغانان ته قناعت ورکول چې جګړه ودروي همغومره مهمه ده لکه د پاکستاني سخت دریځو په وړاندې مبارزه کول. خو د رویټرز په وینا یو شمیر اوسنی او پخوانی افغان چارواکي چې پاکستان د طالبانو په مالی او تجهیزاتي ملاتړ تورنوي د پاکستان د سولې هڅو ته د شک په سترګه ګوري چې آیا دا هیواد پر احتیاط خبرو ملاتړ کوي. د افغانستان د کورنیو چارو پخوانی وزیر عمر داودزی وای پاکستان دغه نوی اقدام د کورنیو او نړیوال فشارونو له مخې کړی، موږ ته پکار ده چې منتظر شو چې آیا دا یوه تکتیکي هڅه ده او که پر احتیاط په پالیسۍ کې بدلون. د اژانس په وینا پر پاکستان د هغه نږدې متحد چین هم فشارونه زیات کړی دي. پیکینګ په دې باور دی چې هغه سخت دریځي چې د دې هیواد په ناآرام شنجن ایالت کې شخړو ته لمن وهي د پاکستان او افغانستان ترمنځ قبایلي سیمه کې روزل کیږي. یو شمیر لویدیز ډیپلوماتان چې د پاکستان پر ژمنو یې شک کړی وایي داسې ښکاري چې اسلام آباد اوس د افغانستان د امن کولو په برخه کې جدي دی. یو ډیپلومات رویټرز اژانس ته وویل چې د سولې د خبرو ترسره کول د پاکستان لخوا یوه رښتینې هڅه وه چې تر اوسه مو له دې هېواده نه وه لیدلې. پاکستانی وتلی ژورنالیست او څیړونکی احمد رشید وای د پاکستان د پاوز په مشرتابه کې ژور بدلونونه هم د افغانستان جګړې له پای ته رسیدو سره مرسته کوي، خو هغه په دې باور دی چې په پاوز کې یو شمیر کسان شته چې پر کابل د هند نفوذ د پراخېدو په برخه کې دا ترلاسه نه کړي، کېدای شي چې د سولې هڅې کومه مطلوبه نتیجه ورنکړي.
ازادي رادیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
دوستانو وو امر دل چی افغانان لاوس هم د پاکستان د غواصو په اړه شک شي چې د افغانستان د سولې په برخه کې کوي. په همدې حال کې پاکستان د افغانستان په خوست ولایت کې ورستي تروریستي بریټ پاک لکټه کوغندلای او له پاکستان افغانستان او سیمې څخه د تروریزم د ریښو د ایستلو لپاره د پاکستان او افغانستان پرګډي همکاري ټینګار کړی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د خوست ورستي تروریستي بریټ په اشاره ویلي چې تروریزم د دوړو هیوادونو ګټ دښمن دی چې ټوله سیمه متاثره کړې ده. زموږ همکار زبیح الله شفق دغه راپور چمتو کړی دی.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان په خوست ولایت کې ورسته تروریستي بریټ پکړه کټګو غندلې او ځل بیا پر دې خبرې ټینګار کړی چې پاکستان افغانستان بل دوړو هیوادونو او سیمې څخه په ګډه د تروریزم جړلې وباسي. دا په داسې حال کې دا چې د یک شنبې پرځ د افغانستان په سویل ختیځ ولایت خوست کې د روژه ماتي پر مهال د امریکایي ځواکونو یو مرکز ته څیرمه ځانمرګي بریټ د خوځو ماشومان په ګډون لږ تر لږه 3 افغانان وژل. د دغه ولایت د چارواکو په وینا پوجل شو کې ویش ولسی وګړي چې 12 لویان 12 تنکي زلمیان او درې مېرمنې دي او شپږ امنیتي سرتیري شامل دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د سه شنبې پر ورځ د خبر پاڼې په خبرولو په خوست کې د ملکی وګړو په وجه جوړه خوشنۍ خودلې او دا ډول تروریستي بریدونه یې نزغمونکي بللې دي. خبر پاڼه په دې اړه کاږي پاکستان په سیمه کې هر ډول تروریزم په کلکو ټکو غندي، دا ډول بریدونه په هیڅ ډول د زغملو وړ نه دي. تروریزم د دوړو هیوادونو ګډ دښمن دی چې ټوله سیمه یې متاثره کړې ده. موږ په دې باور یو چې پاکستان او افغانستان په ګډه د منسجمو همکاریو او اقداماتو پر مټ له دوړو هیوادونو او سیمې څخه د تروریزم ریښې وباسي. که څه هم تر دې دمخه کومې وسلوالې ډلې په خوست کې د ملکي وګړو د وژنې مسؤلیت پر غاړه نه دی اخیستی، خو دغه تروریستي برید په داسې وخت کې شوی چې څو ورځې وړاندې د افغان دولت افغان طالبانو استازو د لومړي ځل لپاره د پاکستان په کوربتوب د دې هیواد په مرکز سره مخامخ خبرې وکړې او په یو لړ موضوعاتو بحث وکړ. خوست چې د ډیورنډ کرښې ته څیرمه پروت ولایت دی او له پاکستان سره نښتې اوږده پوله لري د افغانستان له نامنو ولایتونو ګڼل کیږي. د یادونې وړ ده چې نږدې دوه میاشتې مخکې هم په خوست ښار کې پر لاریون کوونکو ځانمرګي برید شوی و چې نږدې سلو کسانو ته یې مرګ ژوبله اړولې وه.
دوستانو اوس هم راځو بیا هم د همدې سولې په ارتباط یو بل مطلب چې د کابل خزمجان کار لرل دی د سولې لپاره د افغانستان د خلکو د خبرو اترو کاري کمیټه وایي چې د سولې په روانو خبرو کې باید بشري حقوقو تر پښو لاندې نسی او په یادو خبرو کې شوزو ته هم ونډه ورکړل سي. د دې کمیټې مسؤلینو نن په یو خبري غونډه کې ویل چې دوی د دوو کلونو په موده کې له 6000 کسانو سره د سولې په اړه خبرې کړي چې ټول د سولې هرکلی کړی دی. په ورته وخت کې د سولې علي شورا ډاټ څرګندوي چې د سولې په خبرو کې به د ټولو اتباعو په ځنګړې توګه د شوزو حقونه په بشپړ ډول خوندي کوي. په دې اړه نور تفصیل له کابل د رحمت الله افغان راپور کې.
په داسې حال کې چې ټاکل شوی په نږدې راتلونکي کې د سولې دویم پړاو خبرې پیل سي، د سولې لپاره د افغانستان د خبرو اترو کاري کمیټه افغان حکومت ته سپارښتنه کوي چې په یادو خبرو کې باید د ښځو او ماشومانو حقونو ته خاص پام وشي. د دې کمیټې مسؤلین وایي چې د سولې په خبرو کې د ښکېلو خواوو علاقه یو نیک اقدام او ګټور کار دی او افغانان یې ملاتړ او هرکلی کوي. د سولې لپاره د افغانستان د خبرو اترو کاري کمیټې په دې اړه د چهارشنبه په ورځ یو اعلان خبره کړه چې یو برخه د دې کمیټې غړي حسینی ساپي اداسې ولوسته.
د افغانستان خلک د جګړې او شخړې د قربانیانو په توګه د سولې د پلی کولو د افغانستان دولت څخه غواړي چې د سولې د پلی کولو د جګړې پای ته رسولو د سولې راوړلو خبرو اترو کې د عدالت اصول او بشري حقوقو د ښځو او ماشومانو حقوقو ارزښتونو تر پښو لاندې نکړي. موږ ټینګار کوو چې د خلکو غوښتنې باید په هیڅ ډول د سیاسي مصلحتونو او جوړجاړیو قرباني نشي.
وړاندې په اعلامیه کې راغلی چې په تیرو 15 کلونو کې د سولې خبرې ځکه له ناکامۍ سره مخ شوې چې له یو خوا یې د پروسه شفاف نه و او له بل خوا د سولې په اړه د خلکو غوښتنې له پامه غورځول کېدلې. د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو استادو ترمنځ په لومړي ځل د سولې مخامخ خبرې د جولای په 1 د اسلام آباد په مری کې وشوي او د دغه خبرو په لړ کې پریکړه وشوه چې لا اختر وروسته به د خبرو دویم پړاو پیل سي، خو تر دې دمه د خبرو کړه ځای او نیټه نه د پړاګه شوي. بلخو افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د خوست خلکو ته په وینا کې ویلي چې د سولې دویم پړاو خبرې اترې به تر راتلونکو دوه یا درو اونۍ پورې ترسره شي. هغه زیاته کړه چې د سولې په خبرو کې پرمختګ هم شوی، خو په دې اړه زیات معلومات ورنکړل. په ورته وخت کې د پاکستان د ملي امنیت شورا سلاکار سرتاج عزیز د سه شنبه په ورځ اسلام آباد کې خبريالانو ته ویلي چې د افغانستان د سولې دویم پړاو خبرو کې د وسلوالو طالبانو یو شمیر نور مشران هم ګډون کوي. د افغانستان د سولې عالی شورا ډار څرګندوي چې د سولې په خبرو کې به د افغانستان د ټولو اتباعو په ځانګړې توګه د ښځو حقونه په بشپړ ډول خوندي کوي. د دې شورا د بهرنیو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسمیار ازادي راډیو ته وویل د سولې په خبرو کې د ښځو ګډون د یو پرنسپ په ډول منل شوی.
مونږ همیشه داد ورکړی چې د ښځو حقوق خوندي به پاتې شي. مونږ دا د یو پرنسپ په حیث منلې ده. مونږ داتا پاملرنه لرو ټول اجتماعي قشرونه حقونه به خوندي وساتل شي.
د سولې لپاره د افغانستان د خلکو د خبرو اترو کاري کمیټه په داسې حال کې د افغانستان په سوله کې د بشري او په ځانګړي توګه د ښځو او ماشومانو د حقونو په خوندیتوب ټینګار کوي چې له دې وړاندې یو شمیر ښځینه مدني فعالانو او د ملي شورا جنو غړیو دې ته په ورته ټکو ټینګار کړی وو. دوی هم دا رنګ وایي چې داسې سوله نه غواړي چې د حکومت د دیارلسو کلونو لاسته راوړنې پکې په اوبو لاهو سي. د چارو یو شمیر کارپوهان وایي افغان حکومت او وسلوال مخالفین باید د سولې او روغې جوړې په خبرو کې د نورو هیوادونو له هغو تجربو څخه استفاده وکړي چې د افغانستان په څیر په تپل شوې بهرنۍ نیابتي جګړه کې ښکېل ول.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
دا امریکا غد آشنا رادیونه.
د امریکا ژغ آشنا رادیو اعلان مورید خوتاسي اوس د ازادي رادیو خبرونه اوري چې هر ورځ د سهار له ما شام تر وو بجو پوري پر منځني صفه 12.9 او د اف ام پر 0.15 صفه په ټول افغانستان کې صفه وځي اوریدل کېږي. دوستانو مخکې مو د سولې په اړه راپورونه اوریدل، خو یو تازه راپور کې راغلی چې طالب وسلوالو تیر شپه په زابل ولایت کې پر عامو وګړو ډزې کړې دي او 15 تنه وژل دي. نور جزئیات په سچا سقم راکړي.
طالبانو تیر شپه د زابل په نوبهار ولسوالۍ کې د 15 تنو ځوانانو پر یو ډله ډزې کړې او ټول یې ځای پر ځای وژلې دي. دغه ځوانان ماخوستن د مجلس لپاره راوتلي وو او تر پیشلمې پورې به همدلته ناست وای، خو که د یوې بجې په شاوخوا کې طالبان ورباندې پیک شوي نه وای. د زابل د امنیه قمندانۍ ویاند فواد عسکري وایي طالبان نه غواړي چې څو ځوانان سره کښېني او یوه شیبه چیرته وخاندي، کنه نو د ده په خبره وژلو شویو کسانو پر طالبانو هیڅ هم نه و کړي. دی وایي د دغو کسانو تر وژل کېدو وروسته سیمه ییزو پولیسو بردګر طالبان محاصره کړي او د یوه قمندان په ګډون یې 15 تنه همالته وژلي دي. ځوانان همداسې راوتلي وو او د شپې یخې هوا ته یې مجلس کاوه چې طالبان ورباندې پیښ شوي، ډزې یې ورباندې کړې او د نوبهار 15 تنه ځوانان یې وژلي دي. په دغه سیمه کې طالبان په باغونو کې هم پټ شوي وو، خو کله چې یې ځوانان وژلي سیمه ییزو پولیسو محاصره کړي. درې تنه یې همالته ځای پر ځای ورڅخه وژلي او د دوو جسدونه نن په یوه باغ کې پیدا شوي دي. د سیمې اوسېدونکو له سهاره راهیسې په ولسوالۍ کې د طالب وسلوالو پر ضد چیغې پیل کړې او له دولت څخه غوښتنه کوي چې وسلې ورکړي او دوی له طالبانو د خپلو ځوانانو خچ واخلي. د امنیه قمندانۍ ویاند وایي له مرکز څخه ولسوالۍ ته امر شوی چې د کلیوالو هر څومره وسلې په کار وي ورته ور د کول شي. تر اوسه پورې له طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي.
دوستانو په کابل کې 2:30 سوې، اوس هم جنقه الکوزی په سټوډیو کې دی د مهمو خبرونو لنډیز اوروي.
د افغانستان جمهور ریاست وایي د جمهور رئیس غنی او پخوانی جمهور رئیس حامد کرزي ترمنځ په وروستۍ لیدنه کې په بېلابېلو مسلو خبرې شوي. په سیاسي چارو کې د ښاغلي غنی استازي محمد اکرم خپلواک نن ازادي راډیو ته وویل په دې کتنه کې د سولې د خبرو د شانګهای کانفرنس په لاسته راوړنو او له پاکستان سره د تفاهم لیک د نوو پرمختګونو په اړه خبرې شوي. جمهور رئیس محمد اشرف غنی خوست ولایت د سفر پر مهال وویل د سولې د دوم پړاو خبرې به تر راتلونکو دوو یا درې اونیو پورې ترسره شي. ښاغلی غنی نن د خوست د وروستۍ پیښې له قربانیانو سره د غمشریکۍ په هدف هغه ولایت ته ولاړه او د خوست خلکو ته یې په وینا کې وویل چې د سولې خبرو پرمختګ کړی او دا خبرې به دوام وکړي. د افغان دولت وسلوالو مخالفانو تېره شپه د زابل په نوبهار ولسوالۍ کې پر عامو وګړو ډزې کړې او 15 تنه ځای په ځای وژلي دي. د زابل د امنیه قمندانۍ ویان فواد عسکري وایي د دغه برید انګیزه نه ده معلومه او د ولسوالۍ مسؤلینو په دې اړه پلټنې پیل کړي. ډیپلوماټان وایي د امریکا متحده ایالات د ملګرو ملتونو د هغه پریکړه لیک مسوده برابروي چې د ایران د اټومي معاملې جزئیات پکې تشریح شوي او نن به د امنیت شورا کې وویشل شي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر لارن فابیوس وایي د تهران او د نړۍ د شپږو طاقتونو ترمنځ د اټومي معاملې له لاسلیک وروسته ایران ته د تلو بلنه منلې ده. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما د سعودي عربستان له پاشا نه وغوښتل چې په یمن کې جګړه پای ته ورسوي. سعودي عربستان ایران ته خبرداری ورکړی له هغو پیسو څخه د سیمې د بې ثباته کولو لپاره کار نه اخلي چې تهران یې د بندیزونو له لرې کېدو وروسته ترلاسه کوي. د کویت لوی څارنوال د شیعهګانو په یو مسجد کې د جون د 26مې ځانوژونکي بمې چاودنې له 9 مشکوکو څخه 11 ته د اعدام سزا غوښتې ده. د جرمني یوې محکمې د نازیانو په آشویتس کمپ کې پخوانی 94 کلن ساتونکی په 4 کاله بند محکوم کړ. او په پیکنګ کې د برېټانیا سفارت وایي هغه شپږ تنه برېټانیان چې د چین په شمال کې نیول شوي وو ممکن خپل هیواد ته واستول شي.
له جنقه له کوزید ښه په مننې سره اوس هم ورځو اقتصادي خبرونو ته.
د سلام پاورانی کول سره د هیواد مهم اقتصادي خبرونه د ازادي رادیو څخه اوري. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونی چارواکي وایي چې د ایران له اتومي توافق وروسته به هند د افغانستان له لارې منځني اسیا ته خپل صادرات زیات کړي. د دوه خونو مرستیال خانجان الکوزی ازادي رادیو ته وویل چې د نړۍ د شپږو قدرتونو سره د ایران اتومي توافق د دې لامل ګرځي چې هند د چابهار او نیمروز او همدارنګه د تورغونډي او اخچې بندر له لارې خپل مالونه منځني اسیا ته صادر کړي.
دغه وسنه د شپ چې د اتومي وسلو سره په توافق باندې په جهانی سطح د ایران سره دنیا ورسېدله، دې ته نور هم زمينه مساعده کړله او فرصتونه زیات شو. هغه قیدات او هغه بندیزونه به د من نه لاړ شي او هندستان به په خلاص مټ باندې دلته سرمایه گذاری وکړي.
همدارز ویل چې هند هله لري چې د ایران او د نړۍ د سترو هیوادونو ترمنځ جوړجاړی به مرسته وکړي چې هند د ایران له لارې له افغانستان سره سوداګري او راکړه ورکړه هم زیاته کړي. د سوداګري او صنایع خونی مرسل خانجان الکوزی وایي پاکستان په خوا تر دې د کراچي بندر له لارې افغانستان ته د هندي مالونو پر صادراتو بندیز لګولی وو، خو اوس مهال به دغه بندیز هم له منځه ولاړ شي. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي چې په ټول افغانستان کې شزي د زعفرانو په تولیداتو کې اصلي رول لري. د دې وزارت ویان لطف الله راشد ازادي راډیو ته ویل چې د زعفرانو کښت په ټول افغانستان کې شواده کړي او دې کښت په ټول افغانستان کې سلګونو شزو ته د کار زمینه هم برابره کړي. د نوموړي په خبره ټاکل شوی چې د کرنې او مالدارۍ وزارت به 160 متریک ټنه د زعفرانو پیاز هم د هیواد په 40 ولایتونو کې پر بزګر باندې وویشي. ښاغلی راشد زیاته کړه چې د دې وزارت معلومات ښیي چې سږ کال به د زعفرانو حاصلات د تیر کال په پرتله زیات وي. په پروان ولایت کې د اوبو لګولو یو پروژه او شپږ کشمشخانی ګټه اخیستنې ته وسپارل شوې. د پروان ولایت د کرنې د ریاست لخوا په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې د اوبو لګولو دغه شبکه او کشمشخانی د کرنې وزیر د افغانستان 40 ولایتونو ته په خپل لومړي سفر کې پرانستې. اعلان یې ذاتي وی چې دغه شبکو 80% لګښت د کرنې او مالداري وزارت پر غاړه اخیستی وو. د یادونې وړ ده چې اوس مهال دیش نیخونی په پروان ولایت کې شته چې سلګونو بزګرو ته د کار زمینه هم برابره کړې ده. او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغاني د ځینو بهرنی اثر سره دا ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 15 افغانۍ او 16 پوله، یو یورو 16 افغانۍ او 15 پوله، یو انګلیسي پوند 2 افغانۍ او 15 پوله، یو سعودي ریال 14 افغانۍ، زر ایراني تومان 13 افغانۍ او 10 پوله، او زر پاکستاني کلدارې 1500 افغانۍ.
دوستانو د نن ورځې اونیز پروګرامونه مو اساسي او بشري حقوقونه او هم مخکښ شته دي. دا به وروسته اساسي خو تر دې د مخه به د ایران د اټومي موافقه په اړه تازه جزئیات تر سره شریک کړو. تاکه سوي چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا راتلونکي اونۍ د ایران د اټومي پروګرام په اړه د موافقه د ملاتړ او پر ایران د مالی بندیزونو د لری کېدو په پریکړه پر پریکړه لیک رائے واخلي. د ایران د اټومي پروګرام په اړه د موافقه پر اساس به د دې هیواد پر اټومي پروګرام د محدودیتونو د لګیدو په بدل کې اقتصادي بندیزونه لري سي. خو د وسلو او د بالستیک میزایلو د جوړولو د موادو بندیز به پر خپل ځای پاتوي. رويټرز خبري اژانس په دې اړه نور جزئیات خبر کړی دي چې فرشته جلالزی اوروي.
د ملګرو ملتونو د سازمان یو شمېر ډیپلوماټانو ویلي چې د امریکا متحده ایالات بنند د امنیت شورا 15 غړو ته د پریکړلیک متن ورووېشي. د ډیپلوماټانو چې د هویت د پړپات کېدو په شرط خبرې کولې ویلي دي چې د امنیت شورا غړي به د پریکړلیک متن وڅېړي او بیا به رائے ور باندې واخیستل شي. د ایران حکومت د تیر شنبه په ورځ د امنیت شورا د 15 دایمي غړو او جرمني سره په تاریخي موافقه کې ومنل چې خپل هغه اټومي پروګرام به چې غربي هیوادونه یې مشکوک کړي بند کړي. غربي دولتونه ویره لري چې ایران د خپل اټومي پروګرام په مرسته د اټوم بم د جوړولو هڅه کوي، خو تهران تل دا ادعا رد کړي او ویلي دي چې دا پروګرام د سولې زو اهداف لپاره دی. د امریکا متحده ایالاتو او اروپایي اتحادیه او ملګرو ملتونو ژمنه کړې چې د ایران د اټومي پروګرام د بندیدو په صورت کې به پر دې هیواد لګیدل اقتصادي بندیزونه لري شي. دا ویانا په موافقه کې د منل شوې چې د ملګرو ملتونو بندیزونه به هغه وخت لري کېږي چې د اټومي انرژي نړیواله اداره دا تایید کړي چې هغه اقدامات چې ایران د خپل اټومي پروګرام په اړه موافقه وربند کړي و تر سره شوې دي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا نوې پریکړلیک به د ایران په اړه د دغه سازمان مخکنی و پریکړلیکونه لغوه کړي. خو د ویانا په موافقه کې ویل شوی چې پر ایران د ملګرو ملتونو لوري د وسلو بندیز به 15 کال نور هم پاتې وي او دا هیواد بلشت لږه د نورو اتو کلونو لپاره د مزایلو جوړولو د ټکنالوژي لاخستلو منوي. د امنیت شورا 15 دایمي غړو چې امریکا، جرمني، چین، روسیا، فرانسا او بریتانیا دي له ایران سره د دیلانجې د حل پلټ کې وو. د ایران د اټومي پروګرام په اړه په مذاکرو کې جرمني او اروپایي اتحادیه هم ګډون درلود. د ملګرو ملتونو د سازمان په پریکړلیک کې به چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه د شوی موافقې د ملاتړ لپاره رایګیری ور باندې کیږي. د امنیت شورا د بندیزونو لپاره داسې یو میکانیزم هم معرفي کړی چې هغه کولای شي چې کچېرې ایران له موافقې سرغړونه وکړي ټول بندیزونه په اتوماتیک ډول بیرته وځي.
خبري ساعت له دوشنبه نه تر چهارشنبه پورې د ماسپښین په 4 بجو له ازادي راډیو نه.
اساسي او بشري حقوق
د ازادي رادیو خدمتونو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه اوریدو ته مهرکل کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټول خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 2.9 او په لوی شارونو کې په 0.15 صفه روشانه اوازې اوریدلې سي. خدمتونو اوریدونکو په نننۍ خبرونه کې د افغانستان د اساسي قانون د 85 ماده په اړه بحث کوو. دا چې د افغانستان د اساسي قانون 85 ماده په څاړه بحث کوي د خبرونې لملما څخه به واورو د خبرونې ملما مو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل سیمیز دفتر د معلولیت لرونکو وګړو د څنګ مجر محمد اسد صافی دی صافی صاحب اشاره غلاست
ډیر مننه زه هم خپل سلامونه او نیکه هیله د ازادي رادیو ټولو درنو اوریدونکو ته وړاندې کوم
صافی صاحب د افغانستان د اساسي قانون 150 ماده په اړه بحث کوي
د اساسي قانون 150 ماده د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د ایجاد او جوړیدو په اړوند او د سرحد لري وي چې د افغانستان دولت د افغانستان کې د بشري حقوقو د رعایت د سارنې خوالي او ملاتړ لپاره د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون جوړوي هر څوک کولای شي چې د خپل بشري حقوقو د نقص په صورت کې دغه کمیسون ته شکایت وکړي کمیسون کولای شي د افرادو د بشري حقوقو د نقص موارد مربوط قانوني څنګه ته راجی کی او ویلېږي او د هغوی لا حقوق څخه په دفاع کې مرسته وکړي د دې کمیسون جوړښت او د کار ډول د قانون لري یعنی دغه اساسي قانون د 150 ماده په اساس باندې کولای شي چې کمیسون یو ځانګړی قانون لري چې په هغه کې د کار د طرز او د صلاحیتونو چې صلاحیتونه لري تشکیل باید په شکل وسی دا ټول په دې قانون کې باید ذکر شي د اساسي قانون دغه ماده چې د افرادو د ادواو د حقوقو یو مهم ماده څخه ده چې یعنی افراد او اشخاص ولې چې په افغانستان کې کله چې د دې په حقوق باندې تیری کیږي یا د دې حقوقو نقص کیږي د دې کولای شي د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون ته مراجعه وکړي او خپل شکایت وړاندې کړي
ډیر مننه د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون د تاسیس جوړښت او د هغه د دندو په اړه معلومات راکړي خوښ بسو
افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون په 1991 کال کې په شپږ سم د جوازا نراپدی خو په افغانستان کې خپل فعالیت او فعالیت شروع کړی دا په مختلفو پروګرامي یا په 15 اساسي برخو کې دا فعالیت لري او په ټول افغانستان کې سوارلس دفتر چې اته صحوی دفترونه دي او شپږ ولایتي دفترونه صحوی دفترونه په دې معنی چې زمونږ یو صحوی دفتر سو ولایت تر خپل سارنې لاندې نیسي د مثال په ډول کوم د ننګرهار صحوی دفتر یا سیمایز دفتر په نظر کې ونیسو د خپل د ننګرهار لغمان کونړ او نورستان ولایتونه تر سارنې لاندې لري او فعالیت په دغه سلور ولایتونو کې او ولایتي دفترونه هغه دفترونه دي چې هغه د خلکو تګ راتک هغه ولایتونو ته مشکلی چې مرکز ترې شي او د کمیسون لاسرسي هم کمتري نظر په دلار شرایط او امنیتی و د سره په مشخص ولایتونو کې دفترونه لري لکه د هلمند ولایتي دفتر د ورزګان ولایتي دفتر د فاریاب داسې ولایتي دفترونه لرو او کمیسون په خپل فعالیتونه په د هغه مشخص او پروګرامي برخو کې چې هغه د انسان د حقوق په مورد یعنی چې هغه حقوق چې د انسان سره تړلي دي او د انسان نه جدا کیدونکي دي او بدون د هغه حقوقونه حتی ژوند کول ډیر مشکل دی کده هغه حقوقونه لري ځکه چې هغه ځانګړتیا چې یو بشري حق دی او انسان لپاره او د هغه اهمیت چې پکې موجود دی کمیسون په دغه 15 برخو کې مثلا د ماشومان او حقونه چې ماشوم سو حقوق لري د دې د رعایت لپاره یو برخه مشخصا کار کوي همدارنګه د خزو حقوق چې خزه او مېرمنې کوم حقوق لري او قانون او شریعت دې ته کوم حقونه ورکړي او د دې من حیث د انسان په ټولنه کې کوم حقوق لري د دې د حقوقونه ملاتړ او حمایت کوي او همدارنګه د معلولیت لرونکو وګړي چې کوم حقوق لري په ټولنه کې باید په څه شکل ژوند ولري او همدارنګه د دې وظیفه د نظارتونو او سارونو د چدي کولای شي د زندانونو نه د توقيف قانون نه له نظارت قانون هم دا شول په کلو او قریو کې د بشري حقوق له وضعیت نه سارنه او نظارت کوي همدارنګه یو برخه د بشري حقوقو د تعلیماتو څنګه د چيغي وظیفه او فعالیت ټول خلکو ته آگاهي ورکول دي خلکو ته پوهاوی ورکول دي چې خلک پوه شي کوم حقوق لري کوم بشري حقونه دي چې د انسان هغه ته ډېر اړ ده او قانون کوم حقوق د کوم حقوقونه حمایت کوي ځکه چې د افرادو او اشخاصو دپاره په یو ټولنه کې ډېره ضروري د خبره دا ده چې په لومړي قدم کې دوی خپل حق وپېژني ځکه تر هغه چې خپل حق څوک ونه پېژني هغې نشي کولی چې هغه حق وغواړي او د هغه حق څخه دفاع او ملاتړ وشي.
ډېره مننه. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون د خپل فعالیت له پیلېدو څخه تر دا مهاله د بشري حقونو د تامین په برخه کې کوم کارونه کړي دي؟
واقعا کېدای شي چې په ډېر لنډه توګه هغه عمده او اساسي ټکي چې د دغه کمیسون د فعالیت په نتیجه کې د دې کړنو په نتیجه کې یعنی د خلکو په وضعیت کې تغییر راغلی. د مثال په ډول په ډېرو مختلفو برخو کې دغه 15 برخه چې مولې هر برخه په خپل ساحه کې په خپل سیمه کې ډېرې ښې لاسته راوړنې لري. یو مثال درته درکوم چې مخکې له دې نه چې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون په افغانستان کې خپل فعالیت شروع کړي، شکنجه او ربړونه په هیواد کې یو معمول کارو، بل خصوص د پولیسو په ارګان کې، د تحقیق په ارګان کې، همدا د ملي امنیت په ارګان کې چې لبد امر غوایم چې په بشپړه توګه تر اوسه لا هم شکنجه او ربړونه له منځه نه ده تللې، خو په مراتب او مراتبو ټیټوالی پکې راغلی دی. او هغه څوک چې مخکې په ډېر جرأت سره یو څوک شکنجه کوو او غیر ربلوه او غیر قانوني عمل لدی سره تر سره کیده، که اوس هغه شکنجه هم تر سره کیږي، دوی کوشش کوي چې اس اثر او علاین تر نه پاتې نشي، ځکه چې هغه په دې داویر او سره شته چې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون د دغه حالت نه نظارت کوي او څارنه کوي. همدارنګ په نورو برخو کې موږ تاسو ګورو چې کله کله داسې ویل کیږي چې لتیرو کلونه په دغه برخه کې شکایتونه سر ټاکونه زیات شوې دي چې کمیسون ته ډیر خلک راځي. دا په دې معنی نه ده چې مخکې له دې نه شکایتونه موجود نه و، بلکې په هغه وخت کې خلکو د خپل حقونو څخه معلومات نه درلود او د هرې ورځې په تیرېدو سره د خلکو کله چې معلومات زیاتېږي او د خپل حقوق وړي، کله چې حقوق یې نه رعایت کیږي، د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون ته مراجعه کوي او کمیسون د هغه حق باندې رعایت په خاطر باندې هغه لازم تدابیر تر لاس لاندې نیسي او ترسره کوي. همدارنګه کچېرې د معلولیت لرونکو وګړو د وضعیت په مورد باندې، یعنی کچېرته د دې معاش په مورد باندې نو وایو چې څومره تغییرات په قانون کې راغلل په سختاري شکل باندې، په همدارنګه د ژوند د سرپنا په مورد باندې، د دې په مختلفو برخو کې یا د کارمندلو په برخه کې یعنی مختلف تغییرات راغلي. همداسې په هره برخه کې کمیسون ډېرې ښې او قابل ملاحظه لاسته راوړنې لري.
ډېره مننه. قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته، خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه پر سری جازه نور که چه دوی باشی تسکره وخی
دلانه فیصله و منگوله وک در شری
پوهنه
چوی مون په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته، مون په زمګه کې نو مون د خپل مشران سره هیله لرو چې مون سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په لاسه واله یا په دالاس واله
وو باندې لرو مون حکومت څخه خواهش لرو چې مون د وو باندې باندې
فکر ازادي رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه
قدرمن اوریدونکو بیا هم شرغلاست. تاسو لازادی رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه اوري. په نننۍ خبرونه کې د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون په اړه بحث کوو. صافي صاحب، تاسو په نظر د بشري حقوقو د تامین په برخه کې اومده خندونه سړي؟
اومده خندونه د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون په مخ کې وجود لري، یعنی ځکه چې په هغه هیواد کې چې الته په بشپړ توګه د قانون حاکمیت نه وي، طبعا د یو چا حق نه رعایت کیږي. همدارنګه هغه هیواد چې په فساد کې په اول مقام کې قرار لري، طبعا هلته حاکمیت د قانون وجود نه لري. کله چې حاکمیت د قانون موجود نه وي، په ټولو برخو کې ستونزې او مشکلات شته، او په خاص ډول د افغانستان د بشري حقونو په خپلواک کمیسون هم له دې ستونزو نه هغه کې نه دی، بې برخې نه دی. یعنی د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون مشکلات لري. په هغه کسان زورواکی هغه کسان چې وسله درلودل او نن هم په حاکمیت کې دي هغه هیڅ کله نه غواړي چې کمیسیون په بشپړه توګه خپل فعالیتونه ولري او دوی همیشه کوشش کوي چې د دې د فعالیتونو په برخه کې خنډونه رامنځته کړي او دوی ونشي کولی چې هغه څنګه چې لازم ده خپل کارونه ترسره کړي. موږ د کمیسیون په وړاندې خنډونه او مشکلات شته.
د ورستۍ پوښتنې په توګه تاسو د بشري حقوقو د تامین په برخه کې د یو لړ خنډونه یادونه وکړه. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په دې برخه کې څه اقدامات په نظر کې لري؟
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون یو استراتیژیک پلان لري او د سلور کلو د پاره او د هر کال د پاره د عمل کړن لار لري چې په شکل باندې د خپل فعالیتونو ته ادامه ورکړي تر څو د په هیواد کې بشري حقوقونه رعایت شي. ډیره مهمه او اساسي خبره دا ده چې خلک د خپل حقوقو څخه پوښي او د دې په هویسته لوړشي په یعنی ژوند تغییر پیدا کوي. کمیسیون په دغه سو برخو کې چې مخکې ورته اشاره وشوه یعنی هر کال په تیر دو سره ډیر مسلکی او تخصصي اقدامات لري او کمیسیون په دغه برخو کې پراتلونکي کې هم د پلان مطابق خپل فعالیتونه تنظیمایي.
ډیر مننه
لته څخه هم مننه کوم. ودان
قدرمنو اوریدونکو دا وزمر د دې اونې د اساسي او بشري حقوق خبرونه تر بلې به داس خبرونه چې به اساس په خدمت کې حاضرې جو په کلام مل سره.
مخکخه خزي
السلام علیکم. احمد شیبریم د مخکښ شوزو په پروګرام کې مریم مکی را سره ده. دا په امریکا کې کالج لولي او شاعري هم کوي. مریم جان مکی په امریکا کې افغانستان لري یونجلی ته تعلیم سخت نه دی؟
په امریکا کې نه تنها زما لپاره بلکې زما په سیر باندې نور ډېرې مېرمنې یې انجونې چې مثلا دغلته په زده کړو باندې بوخت دي په بیلابیلو برخو کې زده کړې کوي تر د امکان تر حاله پورې دلته به ورته زمینی برابرې د زده کړو یعنی داسې کوم خاص یا ځانګړې ستونزه به نه لري. خو خپله ځینې وخت کې دغه د هیواد نه لرې والی د خلکو نه لرې والی هلته چې مثلا تر ډېره بریده پورې په ټولنه کې پاتې شوی د خلکو سره د راشه درشه درلودلی د ټولنې په منځ کې اوسېږي مثلا د مېرمنو سره د ټولې مېرمنو د حال و احوال نه مثلا خبر اوسېږي او د هغوی وخت وخت د هغوی پوښتنه کړي. کله چې دغسې یو حالت نه بیا مثلا دغسې یو حالت ته راځي دغسې یو ټولنې ته راځي چې مثلا د هغې د ټولنې نه د خلکو د حالت نه یو څه لریوالی پیدا کوي نو طبعا دغه خپله یو ډول ستونزه ده. مګر تر ډېره بریده پورې به دلته یو څه زمینی مساعدې د مېرمنو لپاره چې دوی زده کړې کوي او په خپلو زده کړو باندې بوختې دي.
دغه زمینی چې تاسو ورته اشاره وکړه طبیعي خبره ده چې د افغانستان او امریکا په تعلیم کې ډېر فرق شته خصوصا د مېرمنو او دنجونو لپاره. لیکن د دې کالج چاپیریال ساسو په نظر که چیرته له افغانستان سره مقایسه کې د وینچلی لپاره څه توپیر لري د څه اشاره ورته کولای شي؟
په بيخي غوڅي وایم د افغانستان سره د پرتلي وړ نه دی. دوی په ډېر اوري د پوری هڅه کولای شي خپل ځان جوړ کړي. په دې معنی باندې چې زه مثلا زه غواړم یو څه وکم د ځان په خاطر ما سره څه کار نه لري. مثلا اغه زه چې څه ډول یم مثلا تماما څه کار نه لري. مګر زه فکر نه کوم چې از څه په دغه شکل باندې مثلا په کالج کې هغه د کالج موهیت چې کوم څه دی زمونږه انټر دې ربې د پوره هغه مشکلات هغه ستونزې یو څه ته د اجازه نه ورکې بل خصوص یو خزینات دی انټر دې ته د اجازه نه ورکې چې مثلا هغه چې کوم هغه هدف دی هغه چې کوم هغه ګول دی هغه هغه څه ځان ورسته.
مریم جان مکی تاسو به مهمه مسله ته اشاره وکړه چې تقریبا یو ډول فردي ازادي ده سه یو متعلمه په امریکا کې لري. په افغانستان کې د مخکښ شوزو په پروګرام کې مال یو شمېر کسان سره خبري کړې دي. هغه دا وایي چې تپلولو او یا معلمي کوو یعنی د نورو شوبول خاطر خلک زړه نشه کوي او کله چې ما له دوی علاق پښتنه کړې ده فرزن کورنۍ دې ته چوي خپل خپلوان دې ته چوي سیاسي دغه دوه رښتې ولولي څنګه ساس مطلب هم دا ده یعنی که په امریکا کې غواړي فرزن انجینری ولولي انجینری بستای شي که ژورنالیزم ته مخه کې ژورنالیزم بستای شي چې قیودات په چا باندې نه وي.
بله هدف مهم دا و یعنی لبالا مرغبایت و انا کلا چې مثلا افغانستان کې ونجلی اتاول خو تر دوله سمه پورې ذکر ته نه پری خودل کیږي کله چې مثلا شپږم موږ ټولګي ته ورسیږي مثلا هغه نور په دینه باندې مثلا لوی شوی یا مثلا کلیوال خبرې کوي یا مثلا تربوران خبرې کوي هغه نور د ذکرو نه پری خودل کیږي چې هغه خپل نور ذکر ته ادامه ورکړي خو که چیرته مثلا کومه کورنۍ د څه پیدا شي مثلا زه هدف مې د لورو په تسیمون نه دی خو که په ښار کې مثلا دغه سي فامیلونه پیدا کیږي چې مثلا هغوی یعنی تر دې دبل د په دغه کار وشوی دی هغوی خپل نجونو ته اجازه ورکوي چې مثلا هغوی دولسم راته دغه دولسم لوړې زده کړي چې د دولسمه پورې اما هلته معیار ورته چیټه کي معیار ورته جاته کي چې که ته مثلا کله پوهنتون ته ځې ته مثلا یا تعلیم وته بیا ښوونه او روزنه باید ولولې یا باید ډاکټري ولولې یا مثلا طب باید ولولې ځکه ته باید یا ډاکټره شي یا باید معلمه شي ځکه ښځه مثلا د دې لپاره نه ده چې هغه د مثلا انجینري وکړي هغه د مثلا ژورنالیزم ته راشي هغه د مثلا ځینو نورو مثلا هغه د اقتصاد ولولې هغه د مثلا تجارت وکړي هغه د مثلا په یو بانک کې کار وکړي یا مثلا هغه اکاونټینګ ولولې نه دغه یو ډول هغه ته موجود دی هغوی لپاره یو حد موجود دی یو حد ورته ټاکلی دی که ته مثلا چې ته غواړې زده کړې وکړې ستا زده کړې به په دغه حد کې یعنی مثلا هغه نه شي کولی اوس مثلا زه که چېرته مثلا ژورنالیزم وایم زه د دې دا شکایت نه لرم چې مثلا زه د طب ولولم ډېری خلک هلته هم نهشي چې بالاخره مثلا قرباني کېږي په همدې هغې کې خو دلته یو ډول فردي ازادي موجوده ده که زه مثلا غواړم زما مثلا د ماشومتوب نه ژورنالیزم خوښ دی مثلا زما د ماشومتوب نه ادبیات خوښ دي زه غواړم ځان ورته ورسوم زه غواړم په همدغه مسلک کې مثلا خپلې لوړې زده کړې مختلف ما سره څوک دا کار نه لري یا مثلا په ما باندې دغه فشار نه شته چې نه ته باید بیا دلته ډاکټري ولولې یا باید دلته خور او روزنه شي مثلا ته باید هلته معلمه شي
دغه فشارونه چې فردن په یو ټولنه کې لکه په افغانستان کې وي پونجونو باندې سي تاسو باید مشخص شی ولولې دا ساسو په نظر د ټولنې په وروسته پاتېوالي باندې هم تاثیر لري
تر ډېره بریده پورې کله چې مثلا زمونږ یو مېرمن بې سواده شولا
دلته د بې سوادي مسله نه ده مثلا د دې مسله داسې که چېرته ډېر نجونې په معلمینو کې ولرو او ډېر نجونې ډاکټرانې ولرو او په نورو څانګو کې ونه لرو په پرمختګ باندې به تاثیر مثبت وي که منفي
په پرمختګ باندې طبعاً ملندار خبره چې پرمختګ باندې تاثیر منفي دی په دې خاطر باندې مثلا نن زه د یو څا لوري یم زه نن څه ژورنالیزم ته پرې نه خودلم یعنې دغه لاره تپ پاتې شوله کومه بل مثلا سبا بل څوک نه حاضرېږي چې دغه مسلک ته راشي یعنې د هماغه یو پیسې باندې لکه یو ډول څلور واره کار چې مثلا نن یو څوک تعلیم تربیته لري تعلیم تربیته کشمیر دی ته سبا بل څوک مثلا خپل اولاد ته وایي کلور دای ته مثلا تعلیم تربیته راځي لاره شي ځکه فلانې چې دا مثلا د فلانې لور چې دغه تعلیم تربیته وایي ما مثلا مالی نه کوي دا شرایط مفید نه دي زه نه سی وایم که چیرته نن زه په دې شکل باندې پاتې کېږم زه مثلا ما سره دغه مې چې نه ولا نو څوک دلته نشته زه باید لاړه نه شم یا مثلا ما ته اجازه نه راکول کېږي بالاخره دغه لاره تپ پاتې کېږي تپ زمونږ د ټولنې زمونږ پر استوالي باندې دلالت کوي په دې خاطر باندې موږ ډېرې برخې لرو چې ضرورت ورته لرو د ژورنالیزم په برخه کې موږ ضرورت لرو د انجینرۍ په برخه کې موږ ضرورت لرو د قضا په برخه کې موږ ضرورت لرو د سرمالۍ په برخه کې موږ ضرورت لرو ډېرې دغه قضیې مثلا موجودې دي اوس په افغانستان کې چې مثلا هغه اوس د خزینه سرمالانو د نشتون یا مثلا د ډېرې کمرنګۍ له امله زموږ ډېرې مېرمنې چې هغوی له ډېرې ستونزو سره مخامخ دي همدا ډول ژورنالیزم شو همدا ډول نور مسلکونه شول چې مثلا هلته دغه یو خبره ګرځېدلې ده که غواړې مثلا یا به دوی یم مثلا تعلیم تربیه وای دا باندې زمونږ د ټولنې زمونږ د خلکو په استوالي باندې دلالت کوي
مریم جان مکه مننه سي دا سجرډو د مخکښو شوزو په پروګرام کې مو برخه سره واخیسته
ډیره مننه کوم چې بس په تاسو نه چې ما ته مو وخت راکړ چې اوسو شی بل تاسو د مخکښو خلکو په پروګرام کې سي یو مده خپل خان سره زړه خلا وکم
تاسو کې چې ګولې اورګې ځوان تاسو کې چې ګولې اورګې د خپل نکاو د بابا پر کلي دې هځيرا کې د خپلوان پراته دې څوک پرون څوک په پاوښتلې ځوان تاسو کې چې ګولې اورګې
دی جنازه را پاتی دمر گی چغو کلی پورا خستی پشنو جلگو باندی دو دو نگردی وانا خبر سوی کابل او را خستی دفتای تا پار زوانا مورا وقت دخل بابا پور میں نصر و رونا پھر دورا رہ جیدا ابھی پاگیس کے ووینی کرم او ما شم کو بنا جوانا تا سوک یہ چھے گولے اور رہے چی بیا داس و دیدلی دستی در پیغلو تونو تا گولون.